پچون کې همدارنګه نړۍ بهترین سلو تو پچون کې دي. ګلبدین نائب ما په نظر په دې کنډیشن کې یو خ اډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې لپاره نو د لوبې ګټلو چانسز د منګ ډیر زیات دي. له هر نگاه نه زموږ لوبډله یو منظم لوبډله ښکاري، امیدواري ډیره زیاته ده منګه دا لوبه وګټو.
د کومو دلایلو لمخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطې د زمونږ بالنګ ده. مخکې یوازې ورو توپ اچونه وه، اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې موږ الحمدلله په تیز توپ اچونکو کې هم ښه یو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپله ډېر زیات لیواله یم چې وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له ښه توپهونکو څخه دي، او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د ملا تیرو ګرځي په راتلونکي کې، او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف وکړي.
د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانکزای وو. اوس هم ازادي رادیویي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم پدی خبرونه کی د خطی ادبی بهیر د غونډې لیکچر
په ازادي رادیو اپوزیشن نور کې چې دا پرونه فلانی جوړه کړې و او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا ولې کوم کې پرزنټر ده؟
لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخښلي حافظ تشوان لورستي او رسو خبروي
د اکاس ته ویل چې د ناروی روان ډیر بد اثر کړای دی، اکسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پوره شو. نابینا شاعر معذور یار تیره اونۍ وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمنې فنا شعر لري.
کچکول د ارمانونو د پوښ کو پتري کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه.
د انځورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبره.
د محسن داوود انځور په پراسس کې دی، لا خو لا پوره مینه دی جوړ کړی.
په غرسنی کې لیکل شوی جملې
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې د ما سره مخې ځای.
د خوستیانو یو دود
د مسافر خلک یې خوست ترسي دوی بیگانګۍ احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې. برا واخلم د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونۍ زغونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه، او د خدای بخښلي نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فریدی سیال پراپور کې
د ختیس ادبی بهیر په 455 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه، دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا دی بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شوې چې فردوس بشرمل په دا لیکچر وړاندې کوي. خغلی بشرمل د خپلو خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکی کړي دي وویل.
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لوی غونډه ده ترڅو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. اکثر ځایونو کې لیکل شوي وو چې د 500 بیا تر زرګونو پورې خلق پر کانفرنس کې برخه اخیستی شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راپوچېږي. کومو کسانو چې مثال یوه برنامه جوړه کړې دا پروډیوسران دي، او کومو کسانو چې وړاندې کړې دی ته پرزینټر وایي. صحیح ده چې په ازادۍ راډیو اپوزیشن نور کې چې دغه خپرونه فلانی فلانی جوړه کړې وه او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه، دا وړاندې کوونکی پرزینټر دی او چا نامسته کړی هغه د موضوع د پرزنټیشن ویلی شي.
دا غونډې برخوالو خپلې پوښتنې د دې لیکچر په اړه له ښاغلي بشرمل څخه وکړې. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل دا لیکچر وستایي.
کسه هم په دغه ټولو د چې په یادونه وکړه په دې برخو باندې د یادونه وکړه له موږ پکې برخه اخیستې وه په دغه ناستو په دې ټرینینګونو کې خو یوه ګټه موږ دلته دا وکړه په دې اړه نه پوهېدو بشرمل موږ ته دا راوپېژندل په فرقونو باندې پوه شو چې بیا ملګرو ترې پوښتنې مو کړې ډېر ښه ځوابونه یې ورکړه.
ښاغلی یرغل بیا د بهیر د ګټې په اړه وویل.
بهیر پیرو کې هغه لالونه چې دي دغه راوباسي او دلته ټولنې ته وړاندې کوي ډېر زبردست خوند یې وکړه. د نوو شاعرانو شعرونه ډېر نوې خبرې وي پکې. دلته مشران ملګري واورېده د هغوی لارښوونې واورېدې ټولو په یو غږ باندې په پای کې د بهیر ته د راتلو خبرې وکړلې او همدا ډول دا یادونه یې وکړله چې په آینده کې به یا په راتلونکي کې به نور هغه ملګري چې په لورو پرتو سیمو کې دي او یا د بهیر لشتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دي ویده دي او هغوی به هڅه یې له خیره سره بهیر ته به راځي. نو د بهیر په ګټو باندې هم دلته د بهیرونو په عموم کې له افغانه د بهیر را ونیسه دغسې تر ختیځه د بهیره پورې په ګټو باندې خبرې وشوې او انشاءالله په ارزښتونو باندې خبرې وشوې.
د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیا الدین همتمل په دې غونډه کې د ارواښاد نصر الله حافظ د لسم تلین په تړاو خبرې وکړې.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کاله مخکې د لړم په څوارلسمه د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د ده څوارلس کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې تر څلوېښت کاله ډېر خدمت وکړ. د ده یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدري
یو وخت چې ما شاعري شروع کړه خدای دې وبخښي ارواښاد سمیع الله سمیع ناصر صاحب کشر ورور زما شعرونه کتل او اصلاح کول. نو شپېتم کلونه وو پیل کلونه وو. نو کله چې یو څه موده تېره شوه سمیع صاحب زما په کتابچې باندې ولیکل چې شعر د نور اصلاح ته اړتیا نه لري خپله وستاجي. نو زه ډېر خوشحاله وم. بیا نو دغه فرهنګي ملګرو سره بلد شوی وم کښته پورته. یو ورځ یې تصمیم مې ونیو چې لاړ شم حافظ صاحب ته. نو حافظ صاحب ته د خپل شعرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او که نه او دی څه وایي راته. نو راډیو افغانستان ته ورغلم. خدای دې وبخښي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه. اوس مې نه په یادېږي چې دنده یې څه وه. نو شعبې ته چې ننوتم خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایو. یو میز خالي و. راته وویل چې هلته کښېنم. چوکۍ راته کش کړه. یو بابا وو هلته چای راوړو. چای چې مې وڅښو بچې څنګه راغلی راډیو ته مال چې دغه ده یو کتابچه مې راوړې وه. څه شي کتابچه ده مال د شعرونو. او دا یې واخیستل. وایي څه پې وکړم. مال څه یو ځل راته وګوره. وایي ښه ده. خو لوستلې او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره خوشحالېده. ورته راغی زما څنګ ته کېناست. وایي دا باید دې ډېر رالیده. دا باید دې ډېر رالیده. دا ډېر ښه دی. دغه باید چې که دغه سې ووایي څنګه به وي. نو لارښوونې هم راته وکړې. او بالاخره چې رخصتېدم تې هغه زینو تر سره پورې راسره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه. وایي چې خوریه دغه دی دغه شاعري که کېدای شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې. وایي چې مونه په کې څه ومونده چې ته پکې پیدا کړې. بیا هم ما ته د تعجب خبره وه. بیا مې ته وپوښتل چې هغه څنګه. وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند پرېږدې او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي. نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به دې ډېر خواري.
شایي ښاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوږه یې لاس ایښی او ورته ویلی دی چې دې ټولنې ته شعر مه لیکه. د مرحوم حافظ د ژوند په اړه بیا هم له صدیق الله بدر څخه اورو.
ژوند یې ښه نه و دومره. کابل کې خپل کور هم نه و. خپل یو اوخې په کور کې په شاشهید کې اوسېدی. کړی لدیر کلمو راځي چې ناروغ او تر هغه پورې چې هغه وفات کېدله دوه سره ډېر کړاوونه وګالل. یعنی چې خپل دارایی د خپل کډې په علاج باندې ولګوله.
خدای بخښله حافظ په یو بیت کې وایي دا سویلو پستخ چې ستړی شولې کم شوی آخر د سړګي زور سما. شاغلی بدر له خدای بخښلی حافظ سره د هغه د ژوند په وروستیو کې هم لیدلی دی. د پښه شهید کې د مرحوم حافظ کور ته له یو عکاس سره ورغلی.
د عکاس ته وویل چې اوس ډیر خوار شوی یم، د ناروغۍ روانې ډیر بد اثر کړی دی، عکسونه به مې خراب راشي. خو د په زړه کې پاچا وو او د خپل ژوند ورته د خانې او پاچاهۍ ژوند ښکارېدی. نهیلۍ خبرې نه کولې، د نهیلۍ احساس یې نه کاوه او تر پایه پورې همداسې ژوند مې کاوه. کتو به دې دغه نهیلۍ آثار دې په مخ کې ورته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یوه بیت کې وایي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېږي، زر انزور لډی رخمه د خوژ څړک نه شو کمه. وړاندې په کندهار کې د سشي دلی نابینا شاعر شفیق العالم معذوریار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معذوریار د نومبر په 14مه په کوټه کې وفات شو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
لننه شاوخوا 1200 کال مخکې د عباسي زمانې نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلي وو چې کله ناکله غوږونه تر سترګو مخکې مینان کیشي. د همداسې یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذوریار یو بیت دی: تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وویشتی، د بلا لورې دا دې څرنګه نشان وویشتی. معذوریار د نومبر په 14مه ومړ. د کندهار په سپین بولدک کې زیږیدلی معذوریار د خپل 14 کلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیره کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14مه سا ورکړه. له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال سمت شبنم راپور لري.
شپه سو سبا ملاقات ونه سوله یار سره، زړه مې لوبیږي همیشه له سره هنګار سره. ګل مشکوي ګوتې مې ډکې لازغوی سولې څښتنه څله دې پیدا کړو ګل لخار سره، چې د دوژخ تو دولمبو وسو په دې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر له معذوریار سره. د دې شعر څښتن عجی شفیق العالم معذوریار له دې نړۍ څخه د تل لپاره وکوچېدی. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و او له تیرو څو میاشتو څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و، چې د نومبر په 15مه د 14 کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لویدیځ بایپاس ادرک خاورو ته وسپارل سو. په جنازه کې یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذوریار د 1950 میلادي کال د فروری پر 2مه د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمانده سیمه کې زو کړی و، چې بیا کورنۍ چمن ته راکډه سوې و او پاتې ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو د نوموړي پر مړینه غمراځي څرګنده کړې ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذوریار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللی.
د معذوریار صاحب مړینه پښتو ادب ته، بیا په خاص سویلي پښتونخوا کې چې کوم ادب دی، هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی، ځکه چې د ده نعم البدل به شاید چې بیا راسي. د هغه وجوهات دي. موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذوریار صاحب داسې شاعر و چې هغه سره سترګې نه وې ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وې، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روخ سړی چې په سترګو باندې ویني، نو زه ولې داسې نسوی کولی؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نسی.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي د معذوریا د ژوند او ادبي خدمات په اړه وویل.
شفیق العالم معذوریار د شلمی صدی د اوستری نمایه د پښتو شعر و ادب هغه ځلاند ستوری و چې په دغه اورپیشه معذوری یعنی د نابینایی باوجود دې سړي په شعر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځان ته ځانګړي کړي وه. د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته له دې چې د یو باهمته انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نرمل انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي او له هغه پس بیا د په اولسي چارو کې هم ډېر فعال تکړه کس و او د جانداري هم ډېرې ضروري کولې او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی و.
ځوان شاعر عادل اڅکزي وویل چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډېر سیمیز تورې خوندي کړي چې ادبپوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډېر داسې لفظونه او ډېر داسې ټکي تاتمول په خپله غېږ کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډېر کار ځنه اخیستلی سي چې هغه داسې سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپله غېږ کې لري چې د اوس دور نوو ځوانانو ته به نوي وي یا به یې اورېدلی نه وي.
شفیق العالم معذوریار د شاعري پیل په شپږ کلنۍ کې کړی و چې درې شعري ټولګې تاتمول، سکاسه، شونډې پاڼې، زړه د کاڼې یې چاپ دي، خو له تېرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې سوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیرو ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم معذوریار د سالنډۍ له اوږدې ناروغۍ وروسته د کوټې په یوه روغتون کې سا ورکړه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوالې جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار او ستن انځورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینې فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغم داسی په زړه مات کرځې ملنګه، د چا لغم داسی په زړه مات کرځې ملنګه، چې ما غوندې بی وسا او میرات کرځې ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوښکو پتري کړی، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتری کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات کرځې ملنګه. په ویښه په ویدو دې سوې سوې نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات کرځې ملنګه. زرینې ملکې په شان لکوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چه خوب ده زوغ پزرون لکشات گرزی ملنگا. تخانی ده خانانو ستا خوشان ده پاچاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کلی کلیات گرزی ملنگا. ز ټول عمر داستا په انتظار ورکه ولاړه، خو ته هیڅ ماته نه کړې التفات ګرځې ملنګا. چې هر نظر د خوک لکه غزله د حافظ دی، چې هر نظر د خوک لکه غزله د حافظ دی، په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګا. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو. تو اوس هم په خپل نومو په خپل ذات ګرځې ملنګا. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو. تو اوس هم په خپل نومو په خپل ذات ګرځې ملنګا. تو اوس هم په خپل نومو په خپل ذات ګرځې ملنګا. ته چا له غمه داسې په زړه مات ګرځې ملنګا، چې ما غوندې بې وسه او ایراد ګرځې ملنګا، چې ما غوندې بې وسه او میراد ګرځې ملنګا.
الماس خانوم نن سبا په کوم انځورونو کار کوي؟ د پښتونخوا د دې هنرمندې د سنوتار یو انځور ته تیره میاشت د بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مذهبي ازادۍ جایزه ورکړه. د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړیو په حضور کې ترسره شول. له الماس خانوم نه به واورو چې نږدې میاشت وروسته تر جایزې دی نوی څه جوړ کړی.
جایزې نو وروسته هم زما هڅه وه چې نور انځورونه جوړ کړم، یو څه خو مې روان کړي هم دي، خو لا پای ته مې نه دي رسولي. خو هغه کله چې ما ته جایزې اندازه وشولم، دغه نو وروسته مونږ هغه د ویزې په پروسس کې او هغې په هغه منډه ترډه کې شو، نو دای نه بیا به نه شو کولی چې هغه وخت کې نور انځورونو ته دوام ورکړم. خو اوس اوس ما کوشش شروع کړی دی چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه ما لا نه دي نازولي او دغه انځورونه ما نه دي جوړ کړي، نو باید چې زه هغه جوړ کړم او پای مې کار روان کړی.
تاسو راته ویلی شئ چې کوم خاص انځور شته چې کار یې مخته تللی وي؟
وو داسې انځور لکه زمونږ دلته کې چې د پښتنو غمخوار او زمونږ د دیزوان کول مشر ورته ویلی شو، د محسن داوړ انځور په فرانسیس کې دی، خو لا پوره مې نه دی جوړ کړی.
ستاسو پخوانی خامک انځورونه چې ځینې ما کتلی دي، د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو څېرې وي چې اوس هم دا د تاسو په یوه سیاسي څېره کار کوي، خو کوم انځور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې یوه پښتنه نجلۍ د موسیقي په ژبه د خپل خیال اظهار کوي او شاوخوا یې د مذهبي نقشو انځورونه راګرځېدلي، سیمبول ته مو څرنګه مخه کړه؟
ما په ژوند کې په لومړي ځل باندې داسې یو انځور جوړ کړو چې هغه تخیلاتي دی، لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی، نه داسې یو سیاسي انسان دی. هغه یو افغانۍ جنۍ ده چې په سر یې د ټولو مذهبونو هغه زور دی، یا موږ ویلی چې څومره فشار د لاندې ده، او هغه نشي کولی چې د خپل جذباتو احساساتو اظهار وکړي. او هغې سره بیا هغې خپل کلتوري کالي اغوستي دي، په سر یې منګی دی او داسې سره شپېلۍ ده، نو هغه بیا کولی شي چې د دغه شپېلۍ په ذریعه باندې، د دغه شپېلۍ د وهلو په ذریعه باندې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي، او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځینې پرې سر جوړ کړي وو چې د دې دباو دی، یا زموږ په معاشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پریشر دی، او یا چې څومره هم مذهبونه دي، نو که دا د یو بل سره په اتفاق سره واوسي، یا د یو بل سره جنګ ونه کړي د مذهب په سر، یا د مذهب په یو بل نفرت ونه کړي، جنګ جدل جوړ نه کړي، نو بیا موږ کولی شو چې یو ښه فورم نه او یو ډیر د مینې ډکا معاشره مونږ تشکیل کوو، بیا د مینې محبت صدری وای.
همدغه سمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سمبولونه د ټولو مذهبونو دي، لکه په هغه کې عیسائیت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنزم څومره هم کرشنیتی څومره هم زموږ سره مذهبونه دي. نو ما د هغې سمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نه، او بیا مې هم هغه څومره زموږ سره شیخیزم او داسې مذهبونه دي دا ټول ما هغې کې رسم کړل.
دغه نظریه، دغه آیډیا چې دغه سمبولونه به هم د دې انځور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکې له مخکې له تاسو سره و کنه؟ لومړی مو د انجلۍ انځور کړه، وروسته بیا سمبولونو ته تاسو مخه کړه.
لومړی ما جنۍ انځور کړی وه، دغه افغاني پیغله، وروسته مې ورته دغه سمبولونه دغه کړل، ځکه چې ماته دغه کوم پروګرام چې و یا چې کوم مقابله وه، نو دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې موږ څنګه کولی شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وښایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعه باندې موږ د مذهبي ازادۍ یو انځور څنګه رغولی شو. نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاکه جوړی ده چې څنګه زه کولی شم دغه سیزن جوړ کړم، نو دغه خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلی شو چې دجنۍ په سر باندې انبار دي، یا هم په زموږ په معاشره کې دي، یا په دې ټوله دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډېر داسې جنګ جګړې او قتلونه کېږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډېرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتنې په قامت ستر نه دي سړي، دا سیاست ونی تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درک؟
ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوم، بیا ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته، زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي، دا دومره اغه ذهن جوړ شو دي طرف ته چې مونږ یو پښتنه خو راضی او اغه خپل هڅه وړاندې کوي، یا خپل هلې ځلې کوي چې اغه مخکې لاړ شي. نو زمونږ پښتنه رونه واستدې جوړ دي چې اغه دای ساين او کینه چې اغه رامنې کی، او بیا هم په سوشل میډیا باندې څو کم څو زمونږ رونه دغه دي دا او اویرنس پکې ډیر زیات راغلی دي پښتنو کې وس. نو را روان وخت کې هم زه خوشبینه یم چې داسې پښتنې کوم مخې ته راځي، نو باید چې دغه ورونه داغي هم دغه سپورت وکړي، او ان شاء الله چې را روان وخت کې به د دینه هم لکه ماده سم سپورت ملو شو وس د انزور سره، نو داسې بنور جنکو ته هم ملوي.
ل الماس خانم نه په مننی یا سدي رډيو یا د بي مچله پروګرام ل سدي رډيو اوري. د خبرونه په دې برخه کې دودونو ریواجونو ته مخه کوي. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو، غزنی ته مخه کوي. پرښاو او موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکه چې پښتونخوا راخلي دود دی، چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي. شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اخیز، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګیلاس نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت، له محصلونو یې پوښتنې وکړې چې څه ویني. چا ځواب ورکړ نیم ګیلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګیلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخر کې ټولنه په خپله له شو شر اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي وه چې د ایډیالوژیو په تار تړل شوي وي ښه پېژني. د غزني پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیری نورې جملې چې په غزني کې د موټرو د شا پر شیشو لیکل شوي، دا دغه ځای اوسیدونکو وایي دلته په دا وروستیو کې ډیری خلک د خپلو موټرانو پر شیشو بېلابېلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي، چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغېزه کولی سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل سوي دي چې کله مور یې ویل له ما سره مخېږه، یعنې په دې معنا چې دی خپل هم بې احتیاطه ده، دی خپل هم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي. او که یې مثبت اړخ ته کوو، مثبت اړخ کې هم کېدای سي داسې ادبي داسې جملې لیکل سوي چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی سي. که مذهبي اړخ ته وګورو، د مور دعا جنت هوا ده، دا خپله یو ښه جمله ده، کېدای سي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپله یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي. او یادا چې بې ځایه مه ګرځه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې تر څنګ له موږ سره دې نه کېږي. که دې تعقیب کړم سر به وخورې، چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي، تا ته ولې زور درکوي. او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې، خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمې او یا تعصب ته لمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات و فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیرې ادارې له وخت راهیسې په بعضي ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسېدي. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درنه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادېږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړې او د کور له دړې یې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه دي لیږلي. قومي مشر امیر بادشاه ازادۍ راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وي چې ډېر میلمانه لري.
څوک ډېر میلمانه ولري، څوک ډېر دوستان ولري، هغه په ټولنه کې ډېر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې دو قومي جوړه شوې ده، په هغې کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستان او میلمه لري او ښه دسترخوان لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکی قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو او ولایتونو خوست راځي د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک چې خوست ترسي یاد ولرنه د هر ملت، د هر وطن، د افغانستان، د هر ولایت نه جدي دوی بېګانګۍ احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک سره دایم ونوسي. حتی دې علاقمند هم دي چې د خوست خلک سره یوه د دوستۍ اړیکې هلته پیدا کړه، که موږ هغه د خوستوالو د میلمه نوازۍ نه دا احساس کړي که متوجه وي.
مختارالدین جلالزوی د یو قومي ملک زوی دی. نوموړی وایي
زمون پلور خو یو د قوم کلي ولس سپینګیری مشر قومي سړی او ملک وو، او بیا هغه څوک چې د مشرانو د قومي مخور سپینګیرو ته به حجرو ته تلل، د هغې به ډېر درناوی کېدلو، هغې ته به د وخت د وخت مطابق ټیکاله چای ورکوله کېدلو. نو په همدې اساس موږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپلو مشرانو په قدم نه قدم کېږدو او دغه میمن نوازي ختم نه کړو، دغه دود دستور تر اخره پورې وسطي او خلکو ته د خپل وخت مطابق ډوډۍ او ټیکاله لویرکو که څه هم موږ و نه خرو، خو باید میلمانه و نه زو.
د تنه یوسیدونکو قمار خان کامران وایي وو ورونه دی او حتما لیورور سره ملما رازی
منګه شکر دی وورونه یو او دی وورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زای دی منګ افتخار کو چې دوا در ملمانو د منکور تر رازی او هر یو ورور دغه دوا در ملمانو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختيږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وای په خوست کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوا حجره لري او تر وسه د ملما عزت کوي.
دا وقت چې په خوست کې میمانه وزي بيخي زته د زکه چې کاډر غریب سړي ته ورشم مخپله وجره خپل زی جمع جماعت لري او کاټ یو ګرلای در کوي اینی په ډیر او یاله ټند سره سره ما چې کپېژنې دي او کنه دې پېژنې. نو دا سبب ته وی چې دا د خوست خلکو کې دا د میمن خانو جوړول علي دا او د نه پېژنګلې په اساس دوی تاسو سینما شیر کول او خره او بیت سلطان دا د میمنه ځای خر طریق
سره لدی چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی. خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژي پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډېر وخت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي.
په خوا کې دغه میلمه پالنه ځنډېدله یا خبرې به اوږدېدې یا به جمع کېدې هلته دومره ضرورتونه نه اوس ضرورتونه زیات دي. هیله مو داده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي.
خوستي ټولنه چې د خواو شاد دیر شلو یا وړو قومونو څخه جوړه شوي د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشه درشه او نورو ټولنیزو اړیکو کې یو څه توپیرونه شته. خو میلمه پالنه اوس هم په خوستي ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کیږي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او FM 100.15
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي.
مونه کې چکل پر غرونو د واورو ورېدل پیریشي شپانه نورستانیان او د مالونو چشتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغوندو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنی شي. دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوشۍ کې خلک میلې جوړوي.
دار بول نرگستا ہستا برنی بوئی کرنی ناستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شیری ہمیں زنگو بارا گل کجاکدار بول ازادارا
لخرونو رخونو درشکت شویو نورستانیانو لحالمو په دې راپور کې خبرو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د ثور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي. دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي. د برګمټال ولسوالۍ د افسۍ کلي اوسیدونکي مولوی محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پسرلی لسمه جوزا کې زموږ دود دستور دا دی چې موږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خو خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانه نیسي او بره ځي تقریبا لسمه میزان پورې یا د شلمه میزان پورې بره ای او بیا کوزیږي او ځان سره کوچه او ماسته او د پنیرونه او سوچیال د جمع شوې د امزان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیاتوي چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمې کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوي هغو وادونه شروع کیږي درې څلور ماله لالۍ او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او موږ هم په خیر غرونو نه کوش شو اوارې ته درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تیر کړي بیا اوارې ته کوش شي دوستانو انډیوالانو ویني خامخا خوشحالیږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي، بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې غوړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتې دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
د ازادۍ د اسمان مری او غازی امانونا شغازی احمدلا
مرحبا سیامانو ناشا.